رنې ورځ پانو د بیلابلو مقالو مهم ټکی څه دي؟
نن د پیښور نخ پریدون کی مشرق ورځ پانه خپل ادارې کې وای د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو گاډو باندې د پرایویټ سورلوخې جولو پابندي ولګول شو او بل پلوی د اډې مالکانو او انتظامی ته ویل دي چې په گاډي کې د کیناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اصل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس پنخه کولو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې لدې وړاندې هم دوه بسونه پنخه کړې شوې دي، خو د هغې وروستو نه انتظامی د بسونو د حفاظت لپاره سي اقدامات پورته کړي وو او نه یې خبرداري جاری کړي وو. خو د دې پیښې وروستو اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شو او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت دې خبرې دي چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. دریا اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی او وایي د وفاقي حکومت د اجازه وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حق ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي، باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پریښې. ادارې اخر کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خو دا وي چې دا خبره لنجمن جوړه نکړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړه کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ویل پالیټکس ریویو ویب پاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچوي چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر هسپتال د امریکایي برید په لړ کې شو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې له عبدالحی کاکړه اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ وو. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهران نړیوال بندیزونه لري سوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپل اړیکی بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده، خو ورسره خطر هم تړلې دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي، نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجی هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازی انتظامی سزا وی ورکړی دی. د سازمان په خبره د دې معنی دا سو چې هغه کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله تر سره کړی و هغه ته غیر مجرمانه سزا وی ورکړل شوی دی. چې د هیومن رائټس واچ په خبره دې ته به اغیزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشر حقوقو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپ د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي مراعاتو وړاندیز ورکوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي دي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال یو لک دوه دېرش سره کډوال چې زیاتره یې د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچی او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللی دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامی کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بی ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوی چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکو هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یو کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي. او همداراز تر دوه یا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسیدل اسانه کار نه دی خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کشتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال یو لاک دوه دېرش زره کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلس ته پر لاره خبرداري ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هواري شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د نشګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوک
دې له سخت راغلي تیر هر څه
ته دې مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تړون. په دې پروګرام کې نن د سوات په اړه خبرې شوه دی. بوریوال کاکړ تاسو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. درنو اوریدونکو، د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګرۍ له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم مې له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
چې موږ نننې سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به د شاته لاړ شو په تاریخ کې، نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریا ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډیسټریکټ، د شنلې د مشرق دو طرف نه، بیا په جنوب کې د بونیر ضلع دو طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومېږي؟
یوره دا یوره اوس په دې وخت باندې د پنځو لکو تقریبا څلور نواله پنځو لکو خلکو ښار دی، او دا یو اهم د تجارت ښار هم دی. دې سره په خوا کې چې بشریف آباد دی، دې نه علاوه د سوات نور
اوس بالا نوموړي څخه په دې اړه واورو چې په سوات کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. یو ځل بیا پروفیسر محمد روشن.
په سوات کې لویه قبیله چې د پښتنو ده، نو هغه یوسفزي آباد دي، مین ویلې چې دغه د یوسفزو ویلې ده، او زینا لکبره چې دی دا د کوهستانیانو دو قومونه آباد دي، دا هغوی دو ذهنه دي. د بحرین کې توروالي قوم آباد دی، بحرین او د مدین په سهیله خو کې، او په کالان کې چې دی کوهستاني دو قوم د گاوري جبه ویلې کېږي، هلته هلته کالان کې هغوی آباد دي. سوات کې تقریبا پنځه جبې ویلې کېږي، پښتو ویلې کېږي، توروالی ویلې کېږي، دا کالام دا گاوري یا کوهستاني ویلې کېږي، د کالام په یو ځای کې چترالی هم ویلې کېږي، ګجر په دې غرونو کې ډېر لوی تعداد کې آباد دي، ګجرو ویلې کېږي. خو موږ ته په مټه کې بیا داسې د ترکلانیانو مختلف دغه دي، هغه هم راته ملاوېږي چې هغوی اوسېږي، شلمانیان دلته آباد دي، خټک هم داسې خال خال لیدلې کېږي.
ژوند جواک.
په سوات کې د ټولنیزو او تعلیمي چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کومو موکو او څنګه لمانځي؟
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت یې هغه کې خوشاله اظهار ډېر په خطر کې کیږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کیږي چې هغه سره هم تړلي دغه چې دي نو سندرې پکې راشي، ګډاګانې راشي، علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي، روایتي سندرې راشي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي نو په هغې نسبتا زیاته خوشحالي کېږي. یو روایتي انداز داسې دی چې نو کوپا والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو په موخه بیا هغې بیا مونږ دلته ورته مریضي وایو کوم علاقو چې حقیقه ورته وایي. کله چې کویدن کېږي د دوو خاندانونو په منځ کې یو رشته راجوړه شي د هغې خپل پروګرامونه دي. نو هغې کې عموماً زیاتره لکه د خوشحالۍ اظهار د موسیقۍ په ذریعه، د نوي جامو په ذریعه، د ښه خوراکونو په ذریعه باندې کېږي.
عثمان الرسیار په سواد کې د غم او بدې ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه داسې راته وویل:
نو سواد خو یو رجحان دی چې پتري امن ته یو غم راشي، جوماتونو کې اعلانونه وشي. اول خو د ټولنه وړمبۍ دا چې د قبر انتظام کم دي، قبر ورکنستی شي د هغې دپاره. بیا د هغې سره دغه متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دعا دپاره، فاتحې دپاره، دغه غمځپلی کور چې د هغې ته دلته څو طریقې دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي ده، کم تنظیم چې دی دپاره جوړ شي، هغې د محلي نورو کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به د دومره کسانو یو کور د خوراک انتظام کوي. نو هغه کورونه بیا یا هغه متعلقه کور ته دغه خوراکونه راوړي، یا دغه کور ته چې کوم مېلمانه راغلي نو هغې د ځان سره بوځي. دویمه طریقه ورسره اوس داسې غونته کې راغلی ده چې عموماً دغه کوم محلي یا دغه کوم کلوغۍ چې کوم کورونه دي نو هغې یو مخصوص پیسې راغونډې کړي، لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ، نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشر وي هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه متعلقه علاقه کې کور نه تپوس کړي چې یاره تاسو ته د څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي، ځکه چې هغه خو غمځپلی کور وي، هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې. نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تر چې هغه سره خبر وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې دپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ، د ماښام دپاره دومره خلکو ډوډۍ، یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم طریقه کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورزېږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتا لږه زیاته راپیدا شي. د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي، د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان الرسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د فیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغوستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغوستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، یو حواله خو ښه چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان الرسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګري ولې او د څه لپاره وسوي. نوموړي هلته د ترهګري د اغیزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ په کور کې هم اوس په یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و د هغې که وروسته د آپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغې تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې اعتماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتی کیږي.
گھریلو تشدد داغه سر کمی تړلی خبرې نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دی نو د پیدایش نه داغه سره ظلم زیاتې شروع شي نه ځین چې داغه د مرګ پورې داغه سره زیاتې رواني غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم ورکړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې ل راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولا ورکړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو ته حق پته نشته چې زمونږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زمونږ څه حق دی مونږ دا حق اخلو څنګه. خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تیری که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیاتې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي که هغه د حکومت په نوکرو کې وي که هغه بل چیز وي که هغه یو عام د کور ښځه وي که هغه د غریبو علاقو ښځه وي خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي کوم مونږ چې کوم د طالبان د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته فریټ او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي نو دا د هېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د هېرونو ته د زمونږ بچو ته زمونږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي. د دوی حقونه مه خرابوئ. که هغه د جایداد حق وي که د هغه د تعلیم حق وي که هغه د خپل د رای اظهار حق دی که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی د دې حق نه هغو تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي.
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته مونږ وایو. نو په شاډیری کې چاینا پلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي. هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي کومه تامبه چې مونږ یادو هغه ډېره زیاته ده. درشن په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته مونږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي. ګولډ چې ورته وایي د هغې نه علاوه چې کم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو ویل کېږي چې دا زمرد چې کم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملمجبه کې په کورن په دې ملمجبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنچونایټ ورته وایي دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي نو دغه تلته چې کوم دی کرومایټ په ډیره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نو مور وای د سواد دمځکی سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوټې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلې کیږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې سلوېخ قسمه مڼه پیدا کیږي. دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کیږي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره ډو صحت نه دی معلوم شول ډېر زیاته پیدا کیږي. وریجې چې وته وي کنه چې میوې پیدا کیږي او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز مځکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوریو پسې ورک دي.
پدې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شتا خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه دا اسلامپور او تموي سلامپور او تموي دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي دلته کې د فوج کې دي په نو سوي سره باندې چې دا غوسه زراتو سره ټچتا ډېر شپږ دېرش فیصد چې کندنه خلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي نو دوی د خپل کار چکم دے ہاں طرف تم روان دی
نمیالی د دغه سیمه
تاریخ پوهان وای چې د پښتنو د غرنۍ او شکول سیمه سوات د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پو پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سوات د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سوات د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ.
بادشاہ اویس او بادشاہ پکل نو د دې بادشاہی په سوار له سو پنځم کې دلته ختم شو د سواتیانو د او کابل د اړه خو د کندهار د اړه یو نوی قبیله را لا چا هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټې پښتانه چې غي د یوسف زاین په نام باندې چې مې د دې قائد چې و نغه ملک احمد بابا و او د دوه وزیر یا د مشیر یا د لارخود چې استاد و ته ویل شم چې هغه شیخ ملی بابا دی. شیخ ملی بابا قبر په سوار کې په بلوګرام سره دی او د ملک احمد ماوانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بټخیله کې دلته بیا د سیدو بابا د راتلو کور چې هغه تل مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موریدي او دا او دا خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ستګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. د دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا نوسي چې کهونه دا نوسیت په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سوات کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره می خو دې چې لا شو پر می خو دې چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینو چې کله نو په لول سو یو کا په دوستم کې دا غو قابل زه چې هغه اسلام نه کاله جو په خو یو ډیر خپل سکولن ته تللم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی براغه د پلار په زمان د سات بچا شو خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا یا خان دورو په یو ریډو په اعلان باندې په لول سو یو کوم ویا ایم کې زمونږه مهاجر بچی ختم کړي خدای ګواهه مونږ
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سوات پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصاله زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او